پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باشا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټ کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د کورمې د بګن او شاوخوا ځینو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. عوامي نشترګون ویلي د باچا خان او ولی خان د تلین په مناسبت د جنورۍ له 20 څخه د فبروري تر 13 پورې د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې کوي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د امریکایي پوځ د اربونو ډالرو سامان او آلات واپس کړي. د خبرونو تفصیل چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د خپل عملیاتو په ترڅ کې د کورمې د بګن او ځینو نږدو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. د کورمې د پولیسو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خولو په شرط بیګام شاړلو ته وویل چې امنیتي ځواکونو د بګن بازار جړنه سره غړګي او شاوخوا سیمې نیولې دي. خو نوموړي زیاته کړې چې په عملیاتو کې تر اوسه هیڅ چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د کوارډ ډیویژن کمشنر سید معتصم بالله شاه پرون یو خبري کانفرنس ته وویل چې عملیات وي د هغو کسانو پر ضد عملیات داغو کسانو پر ضد پیل کړي چې په سیمه کې نامنی جوړوي. خود وتیزه او مشرانو د عملیاتو غندنه کړې ده او دا یو اړخیز ګام بدل دی. دغه قبیله یو مشر افضل خان اورگزی پرون له مشرانو سره په خبرو کې پوښتنه وکړه چې حکومت ولی په بګن کې د گاډو پر کاروان په برید کې د ښکېلو کسانو پر ضد عملیات و نه کړل. بل په لو هم د بګن یو اوسیدونکي شاهین ګل بیګام مشرانو ته وویل چې له سیمې د پام وړ شمېر کورنۍ وتلي خو د په خبره هغه رنګ چې لازم وه په حکومتي کمپونو کې ورته اسانتیاوي نه دي برابر شوي.
بگن سرا سرا ڈاٹ کمر او چت مندوری چپری پڑاؤ او چرخیل خل کو ہم نقل مکانی شروع کرالا. التا پا کیمپون کی چکم دی انتظامات نشتل حکومت کی حکومت تب کارو اس انتظامات نشتل.
چارواکو په بګن کې د عملیاتو پریکړه تر هغې پس وکړه چې د جنورۍ پر 14 وسلوالو په هم بګن کې پړاچینار ته د مال لېږدونکو ګاډو پر قافله برید وکړل چې پکې یو شمېر سرتېرو او ډرایورانو ته مرګ ژوبله واوښته او یو شمېر ګاډي وسوځېدل. عوامي نشترګون وایي د خان عبدالغفار خان چې په باچا خان مشهور دی او د زوی عبدالولي خان د تلین په مناسبت د جنورۍ له 20 څخه د فبروري تر 13 پورې د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې کوي. د ګون نن په خبره کړې و خبر پاڼه کې ویلي چې پېښور په باچا خان مرکز کې شوې د مشرتابه په نننۍ غونډه کې د راتلونکو جلسو پلان شریک شو. د غونډې پر مهال د عوامي نشترګون مرکزي مشر ایمل ولی خان وویل له ریاست صوبایي او مرکزي حکومتونو څخه غواړي چې د پښتنو په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان پوځ او حکومت په وار وار ویلي چې امنیت ته ژمن دي. باچا خان د 1988 زیږدیز کال د جنورۍ پر 16 او ولی خان د 2006 زیږدیز کال د جنورۍ پر 26 وفات شوي ول. د بلوچستان گوادر نړیوال هوایي ډګر لرن څخه فعال شو. هم نن دا هوایي ډګر د پرانستې تر مراسم وروسته د پاکستان هوایي شرکت پی ای ای یو مسافرلوونکي الوتکه چې له کراچۍ څخه الوتی وه ورباندې ښکته شوه. د مشال لډیو خبریال وایي چې د هوایي ډګر د پرانستې په مراسمو کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل، اولا وزیر میر سرفراز بوګټي او د چین چارواکي هم موجود ول. خواجه آصف وویل چې گوادر هوایی ډګر په سیمه کې سیلګرۍ او تجارت ته وده ورکړي. د پاکستان سرکاري ریډیو ویلي چې دا هوایی ډګر د عمان او چین په مالي مرسته جوړ او شاوخوا 246 میلیونه ډالر لګښت پرې شوی دی. د پاکستان ډاون رسپان لیکلي چې د هوایی ډګر جوړولو لپاره یوازې چین پاکستان ته 230 میلیونه ډالر ورکړي دي. د یادونه ده چې بیجینګ په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې 40 ارب ډالر پانګونه کړې ده. د دې پانګونې لویه برخه په بلوچستان په تیره په گوادر کې ده چې بلوچ بلتون پال وسلوالو ډلو پرې وخت په وخت بریدونه هم کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې طالبان حکومت د خپل پوځ د اربونو ډالرو سامان او آلات بیرته غواړي. ټرمپ د خپلې دندې د لوړې مراسمو څخه یو ورځ وړاندې یعنی د جنورۍ پر 19 په واشنگټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې امریکا طالبانو ته هر کال اربونه ډالر ورکړي دي. نوموړي زیاته کړې که هغه افراطي ډله د امریکا سامان او آلات واپس نه کړي نو نورې پیسې به ونه ویني. ټاکل شوی ده چې ډونالډ ټرمپ نن په رسمي ډول د امریکا د 28 ولسمشر په توګه د خپلې دندې لوړه وکړي. امریکا په 2021 کال کې له افغانستان څخه د وتو پر مهال د 10 ارب ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات پریښي ول چې د هغه کال د اګست پر 15 افغان طالبانو د هغه هیواد کنټرول ترلاسه کړل. د طالبانو حکومت لا د ډونالډ ټرمپ پر دې څرګندونو تبصره نه ده کړې. او په سربیا کې د پاخه عمر لرونکو په یو استوګنځي کې اور لګیدلې چې پکې لکتر لگا اته تر وجل شوی او و زخمیان دي. اسوسییټډ پریس او فرانس پریس جانسون ویلی اور نن سهار شاوخوا 3:00 بجې له پلازمینې بلغراد بهر په برایو سیمه کې ولګید. پولیسو په بیان کې ویلي چې د اور لګیدو پر مهال 1.5 تنه په ودانۍ کې دننه موجود ول. د سرنوال دفتر بیا ویلي چې د پیښې پلټنې روانې دي خو لومړنۍ وغو څخه څرګندېږي چې دا اور په هغه ودانۍ کې اوسیدونکي یو کس لګولی دی چې هغه هم پکې وژل شوی دی. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پاکستان امنیتی ځواکونو له پرون راهیسې د کورمې په بګن کې د نامعلومو سوال پر ضد عملیات پیل کړي دي. خو د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان وایي له عملیاتو څرګندېږي چې د پاکستان مقتدره حلقې د هغو له پایلو ناخبره دي.
فوجی آپریشن او طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ لا عاقبت اندیشی ہوگی.
د میرلی د امن جرګي او غړې وایي دا غسیمې د خراب امنیتی حالت له وجې خلکو کړي کول پیل کړي دي. او په خوست کې د فوم جوړونې فابریکې مالک وایي دوی رقم رقم سپنجونه تولیدوي.
فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اتاقونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې تشکونه سپنجونه دي.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ته پراشو د پاکستان امنیتی ځواکونو پرون د کورمې په بګن کې تر هغه وروسته عملیات پیل کړل چې په هم هغه سیمه کې څو ورځې وړاندې لټل څخه پړشنار ته پر بشري مرستو وړونکو ګاډو برید وشو. د نامعلومو کسانو په هغه برید کې سرتیری او ډرایوران وژل شوي ول. حکومت د دې په غبرګون کې د عملیاتو فیصله وکړه چې پرون یې پیل کړل او نن هم دوام لري خو پکې تر اوسه د مرګ ژوبلې رپورټونه نشته. وتیزو قبیلی بیا د هغه عملیاتو غندنه کړې ده. تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورت کې.
په کورما کې عملیات تر شروع کېدلو پس تر اوسه پوز د بګن بازار جړنې سره غوړګه او داسې نور ځایونو باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لډو ته د ګل پشپا ویلي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت داسې هیڅ قسمه ستونزې په مخ نه ده ورغلې خو د غرونو په څوکو موجود ټکانې د نخښه کولو په صورت کې د مزاحمت راتلو امکانات شته. چارواکي زیاتوي په عملیاتو کې د توپخانې استعمال کړي چورباندې د پېستوانې سره غوړګه اخیر الله ملا علاقې وشتي خو له دې ځاني زیان نه دي شوی. په دغه اړه د کوهاټ ډیویژن کمشنر سید متسم بالله شاه د اتوار پر ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي له سیمې بېکوره کېدونکو خلکو ته پناه او اسانتیاوې به ورکول کېږي. چارواکي زیاتوي دا عملیات د مقامي خلکو پر ضد نه دي بلکې هغه کسان له منځه وړل غواړي چې سیمه یې له بدامنۍ سره مخامخ کړي. دا د هغه شر خوښونکو پر ضد دي چې بدبختانه په مقامي خلکو کې ورداخل شوي او هغلته پناه اخسته. دا ورانکاری د شوی امن معاهده ته نقصان په ورسولو د دوی ټول کوششونه ضایع کول غواړي. یقینا دا د دواړو فریقین خواهش دی او حکومت ذمہواری هم ده چې منطقي انجام ته ور ورسوي. په کورما کې د وتیزو قبیلې مشرانو پر بګن سیمه د پیل شوي پوځي عملیاتو پر د عمل کې ویلي دا یو طرفه عمل دی چې په سختو ټکو مزمت کوي. ځای مشر افضل خان اورگزی وایي ک د پوځي عملیاتو جواز حکومت سره د گاډو په کاروان وسلوال برید دی بیا خو د کونج الیزو پر سیمه د مقبلو قافله هم په نخښه شوي او سره پر بګن په شوي یرغل دی هم سترګې نه پټوي.
او د بګن څه چا سو ده حکومت پاتې ده یا غنه پرشن وشو نه پښتنه وشولا
په کورما کې د اتوار پر ورځ حکومت پر بګن سیمه تر هغې پوځي عملیات شروع کړي چې هغلته پر 16 جنوري لټل سیمې د پړاچنار په لور روان د مال لېږدونکو ګاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلی. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوړېدلي ول. تر هغې وروسته د کورمې شیعه مشرانو دړاکه ورکړې وه چې په درې ورځو کې د ملوثستانانو پر ضد مؤثر ګامونه د نوشتولو په صورت کې به خپل یو کامل عمل جوړوي. د هغوی دا غوښتنه هم وه چې له درنیمو میاشتو بند تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره یې د محفوظولو لپاره ورته اقدامات اوچت شي. د پړاچینار ځایي مشر عابد حسین وایي په سیمه کې پوځي عملیات د شروع کېدلو په صورت کې د حکومت اقدامات نظر لاندې تر راتلو پس دوی خپله فیصله ځنډولې ده.
روډ د حکومت کلیر کوي او اثار نن ښه څرګند دي. مو په الحال هغه سبا والا پروګرام د هغه سره وي بل حکومت ته پرېخلالو.
په سیمه کې پوځي عملیات د شروع کېدلو له ویرې لا بگن او شاوخوا سیمو د وتیزو قبیلې کډې هم وستل پیل کړي دي. د بگن اوسیدونکي شاهین ګل مشال رډیو ته په 19 جنوري ویلي لا سیمې بکور شوي ډېر خلک په منځني کورما او ضلع هنګو کې موجود د خپلو خپلوانو ته لاړ دي. ځینې هغلته په کرایي کورونو کې پاتې کیږي خو چې کم له هغوی کیمپونو ته ورغلي ژوند دې له کړاو سره مخامخ کېدای شي.
بگن سره سره ډاډ کمر او وچات مندوری چپری پڑاو او چرخیل خلکو هم نقل مکانی شروع کړل. البته په کیمپونو کې چکم دي او انتظامات نشته لکه کوم چې حکومت ته پکارو.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب شوي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو له درنیمو میاشتو بند د تګ راتګ لارې خلاصې شوي او نه پر کنوایانو بریدونه ودرېدل. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
هم د کورمې په مسله کې په موضوع کې پاتې کیږو. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر د کورمې پر عملیاتو نیوکه کړې دي. پرون په مردان کې د خبریال د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د کورمې د مسلې حل باید د قبایلي جرګې له لارې وویستل شي. خو بلخوا د کورمې د حالاتو په اړه پرون په پېښور کې د لوړ پوړو چارواکو یوه غونډه وشوه چې وروسته یې په اړه د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف یو بیان هم خپور کړل. په بیان کې ویل شوي چې په کورمې کې عملیات ځکه ضروري دي چې هلته ځینې کسان د سولې شوی تړون ناکامه کول غواړي. خو په بیان کې د هغو کسانو نمونه او یا د هغوی په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. تفصیل له پېښوره غلام غوث راکوي.
مولانا فضل الرحمن وایي د کورمې معاملات د پوځي عملیاتو د لارې نه بلکې د جرګو د لارې حل کول پکار دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره 13 ورځ په مردان بابوزو کې له خبريالانو سره په خبرو کې هغه مهال وکړه چې د کورمې د عملیاتو په اړه د هغه نه پوښتنه وشوه. په جواب کې د جمعیت علماء اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن په کورمې کې د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو.
کورم کا جہاں تک مسئلہ ہے میں سوچتا ہوں کہ فوجی آپریشن اور طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ لا عاقبت اندیشی ہوگی.
مولانا فضل الرحمن زیاد اکڑا چی د جرگی دلاری د معاملات د حل کول و حس کول پکار دی.
ظاہر بات ہے کہ قبائلی علاقوں میں اس وقت امن و امان کے حوالے سے رٹ ہمارے فوج کی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی ہے.
سرګند خبره ده چې په قبایلی علاقو کې دا وخت د امن او امان په حواله واک د پوس په لاس کې دی. نو په دې باندې هغوی له د یو اړخیزي فیصلې په ځای د سیاستوالو سره خبرې کول پکار دي. د قبایلو معاملات د جرګو د لارې حل کېدلی شي او د اسټیبلشمنت د طاقت د کارولو د لارې نشي حل کېدلی.
قبایلی معاملات جرګو کې ذریعہ حل هو سکتے ہیں, اسٹیبلشمنت کی طاقت سے حل نہیں ہو سکتے.
بل خواته هم 13 ورځ په پیښور کې بیا د کورمې د عملیاتو په اړه د اعلی چارواکو یو غونډه هم ترسره شوې ده چې پکې د سووی چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري, د پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنداپور, د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف او نورو اعلی چارواکو ګډون کړی دی. د هغې غونډې وروسته د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا په خپور شوي بیان کې راغلی دی چې د کورمې په متاثره سیمو کې موجود د سو شرخخو خلاف کاروایی کول ضروری ده. په کورمه کې د دې کاروایی لپاره په جاری شوی بیان کې د پوځي عملیاتو ټکي نه دی کارولې شوی. خو په بیان کې لیکل شوی دی چې د پولیسو او انتظامیه د کومک لپاره به په دې کاروایي کې پوځي ځواکونه هم موجود وي. په بیان کې راغلی دی چې د امن خوخو ترمنځ شرخوخی موجود دی او دواړه فریقین دی په خپل منځ کې موجود د شرخوخو په نشاندهی کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره مرسته وکړي. د کورمی په عملیاتو د مولانا فضل الرحمن نیوکی او د لوړپوړو چارواکو د غونډې حال د هغې وروستو مخې ته راغلی چې د جنوري په 18مه نیټه د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلې شوي وو چې په کورمه کې د ممکنه عملیاتو له کبله د بې کوره شوي خلکو لپاره یې پټل او هنګو کې کیمپونه جوړ کړي دي. خو د کورمی یو شمیر سنی مشرانو بیا د عملیاتو مخالفت کړی دی. د سنیانو یو ځایي مشر مولانا عصمت الله د جنوري په 18مه په خبري غونډه کې ویلي وو چې په بګن کې د مال لیږدونکو ګاډو په قافلې برید سنیانو نه وکړي او حکومت دې په بګن کې د عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي او که حکومت عملیات کول غواړي نو بیا دې په ټوله کورمه کې د هغو په ضد بې توپیره عملیات وکړي چې ټوله کورمه یې د ناامنۍ سره مخ کړې ده.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د شمالي وزیرستان د مریلی اوسیدونکو وایي کله وی خو په سیمه کې نامنی ورستر بلې په زیاتې دودان ولبلې خو چې د امنیت لپاره پوز کمی کاروانی کوي پاغه کې هم عام خلک جوړول کیږي. د زیاتوی چې د امنیت ټینګولو او د امن غوښتنې لپاره چې کله دوی غونډیږي نو هم یې پولیس مخه نیسي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې ضلع او امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې هڅه کوي د امنیت د ټینګښت په کاروایانو کې عام خلک په تکلیف نشي. د موضوع تفصیل عمر وزیر راکوي.
تمیر علی اوسیدونکي ګیلمن دي چې ورځ تر بله ناامني زیاتیږي او وسله والو زید د فوز کاروایونه امولس د ځاني مالی تلفاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره چې پورم نالاریون هم کړي نو حکومت یې مخه نیسي. د میر علی ځوانان وایي چې تیره ورځ پېښور پریس کلب مخې ته هم د میر علی روانو نامنۍ پاړه پورم نالاریون یې کولو. دا امن غوښتونکي دي خو پولیسو احتجاج ته پرې نه خول. د میر علی اوسیدونکي سیاسي ټولنیز فعال او میر علی امن جرګې یو غړی شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو راهسې د بدامنۍ ښکار دي. روزانه احتجاجونه جرګې کړي، یوازې د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي، خو وزیرستان ځانګړي ډول میر علی کې حالات ورځ تر بل خرابېږي. خلک روزانه کډه غړي
تیرې سیم یاشته چې دی مرلي حالات دي زوی ترغلي دي چې ورېزونه پینځه کډه لاس کډه اکلی نه پخپلا مرزي سره روزي چې حالات برداشت کول نه دي. خپل سره دي محفوظول دي پر دې دي لکه نه روزي او قتل عام پشي جاری ده. او چې کلا مش پریوت کې عام چې پریس کلب د احتجاج خپل مختص زوی د نو میجا احتجاج ته نه پرېږدي. کمیش پرین په پېښور شي احتجاج ریکارډ کوو د پریس کلب مخمخه کمیش نه مخشه پولیس هم په دمر ډیر تهدید سره غلاو چې مشته دا ثابتوله چې خو یارا یا خو میژه د شتګردي او یا په د وزیرستان شکیم سشي ریاست په دې باندې خوشی شي دې میژه احتجاج ته نه پرېښولي. میژنه د روډ مطالبه کړی نه مریض سپټال مطالبه کړی مش خو خالص امن غوړي ریاست نه غوړي په پرمن طریقه باندې غوړي نو چې میش هغه تروزی یادې می نه پرېږدي.
شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرلي کې د 1300 ځایی خلکو په خاصه توګه د داوړ قبیله ټولو خیلونو مشترکه جرګې روانې دي. دوی تور پورې کوي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د فوز لخوا چې وسلوالو زید عملیات کیږي ډرون بریدونه کیږي نو عام ولس ته زیان اړوي. د میر علی اوسیدونکو دغه شکایتونو په اړه د غلطه فوزي لوړ پوړو چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي او تایید یې کړی چې شمالي وزیرستان ټولو سیمو ځانګړي ډول میرلي کې وسله والو زید کاروایي توندې شوې. پراخ نه خو هدفي عملیات یې تیز کړي. البته د دوی په وینا دا مولز د ژغورنې پوره خیال ساتلی شي. ځایي خلک وایي چې وسله والو زید د فوز کاروایو مخانه نیسي خو دا مولز د ځانمال ژغورنه د یقیني کړي. د روانې نامنۍ د لاسه خلک سیمو نه کډه کړي. حکومت فوز دے نور امنیت ٹینگ کڑی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د برو جنوبي وزیرستان اوسیدونکو حکومت غوښتي چې د غزلې مرکز دی له ټانګ څخه لدی ته منتقل کړي. دوی پرون مشال رادیو ته وویل چې په دې اړه یې له پوځي چارواکو سره هم خبرې شوې دي او هغوی ورته د دې غوښتنې د منلو ډاډ ورکړی دی. یو ځایي مشر ملک سید انور ویلي چې د زلې ټول دفترونه په ټانګ کې دي، چې له وجې د په خبره دغه سیمې خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټانګ ضلع نه د دوی سرکاري دفترونه خپلې سیمې ته منتقل کول، د پوره د زرګامونه پورته کی. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ویایي
چکیم دیدی هټ کوارټر د ایدا کې د وزیرستان په خوره شې جوړ شي. په 11 جنوري باندې د ای جی ایف سی سره د مسجد کوم جرګه او په سرروغه باندې نو ورته د یو خبره وکړه چې چونکی تر یو پورې چې څو پورې دغه سیکشن 4 نه وی لاګولای نو پلازا مستر یو تایور بلډینګ شته دی. نو ا بلډینګ می جو انتظامیا ته ورکوله ته تایوري نو د دې پیلا کوم خیر مقدم وک په دا حواله د میز د صوبایي حکومت نه مطالبه دادو چې مرج ڈسٹرکٹ سے بالخصوص ساؤتھ وزیرستان یو داسې ڈسٹرکٹ ته چې یی روډ خپل هډ کوارټر شته رینا نو میش دا مطالبه دو چې په زر نظر مستقل فند ورته مویا شي او د میش خپل هډ کوارټر د وزیرستان په خورا جوړ شي.
د لادې سیمې یو مشر سلیم ماسید ویایي چې د ټانګ ضلع نه سویلي وزیرستان لادا سیمې ته سرکاري دفترونه منتقل کول سره و د ضلع امن حالات و ها شاشي حکومت نا دا آغا ورتا تزل نظر لری سی او فنڈی نا دا ورتا جاری کو ادغه سره د امن او امان بهترین ایوا مکمل شي. د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته سرکاري دفترونه منتقل کول د پوره یې د صوبایي حکومت نه د فنډ غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کې وویل
contribution by that came the media elected representative, the chairman known, vice chairman known, mayors, akade subdivision ladadi ya the subdivision survey ki ya the been important role play ka wanted us which ko ke sum rakhe the district na that at quarter we no dawr of ilake ka fayda hai. Funds already were allocated chhi the world bank the project by edra headquarters state of the art building aur juri posho pool department so treat aur bilkul tayyar dai khali chesa chhi four problem lagi pura headquarters juri the headquarters se kam as kam yuth baad dere kula lagi
soili وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکو نه دا غوښتنه هم وکړه چې په لادا سیمه کښې د ضلع هډ کوارټر تعمیر کول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له څلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 10800 کیلو هرتز،
او د ماښام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د جنوري پر 15 مال افریقایي هواد موریتانیا څخه د سپین پر لور روانه کیختای ډوبشوی چې پکې 50 کسان وجل شول پوجل شو کې څلور سلويخت پاکستانیان هم ول پدې پاغه پیخه کې ځینی کسان لا درک دي چې پکې د خیبر د جمرود شلکلن اجمل فراز او اتدیرشکلن ولی محمد هم دي د دوی کورنۍ وایي چې غالب امکان دی هغه دواړه د کیختای چې پکې دوه پیخه کې ډوبشوی وي. تفصیل د فرهاد شنواری پر رپورټ کې.
د خیبر ضلع د جمرود غاډیز کلی خان فراز اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې غالب ګمان لري چې افریقایي ملک موریتانیا څخه سپین ته روانه کښته کې د شل کلن زوی اجمل فراز اپریدی هم موجود وو او په هغې ورځ د نورو کسانو ترڅنګ په سمندر کې ډوب شوی او تر اوسه لا درک دی.
په 2 جنوري باندې ما تکال وکړو د کښتۍ نه او موږ روان یو په طرف د سپین. ما دینه مخکې مې ته ویلو چې را واپس شه خو بیا هم د خپل ضد پرې نه خو. د هغې نه بعد د تقریبا 17 دن وشوې چې ما د خپل زوی سره رابطه نه شوې. زه الله حکم ته ما ته اپیلم دی چې کم سه کم ما ته دومره یو شناخت راشي مړ دی ژوندی دی.
خان فراز اپریدی وایي چې په دې کښتۍ کې د دوی یو بل ګاونډي 18 کلن ولی محمد اپریدی هم موجود و او هغه هم لا درک دی او په دو حجرو کې د دې لا درک کسانو تعزیت او فاتحه روانه ده.
هغه ولی محمد نامه وه او هغه هم ادس را وو. هغه هم نشته اوس پورې غایب دی. هر سړی د مونږ نه زیات زړه دردېږي. ټوټل د ما اوس پورې په دې باندې 15 لک روپۍ هغه ته ریسیو کړي ایجنټ ته. بس د ما چې کوم ینګ جنریشن دی دغو ته ما صرف دا یو ریکویسټ دی چې خپل پلارانو ته هیڅ قسمه دغه شانتې مسله مه جوړو. ما پلار ته ویایو چې یاره ما فرض کړه یورپ لو لگا یا بل ځای یا بل ځای غلط کار غلط انجام وي.
د جمرود متاثره شوو کورنیو غړي وایي چې انساني سمګلرانو لومړی د دوی کسان له پاکستان څخه سعودي عربستان بیا افریقایي ملک سینیګال او ورپسې موریتانیا ته ورسول او له هغه ځایه په کښتۍ کې اروپایي هیواد سپین په لوري په سمندر کې روان کړل. خو د مراکش یو ساحل سره نږدې په سمندر کې کښتۍ ډوبه شوه. ویل کېږي چې دا کښتۍ د جنوري په 2 نیټه له موریتانیا څخه روانه شوې وه او د جنوري په 15 نیټه د مراکش په یوه ساحلي سیمه کې په سمندر کې ډوبه شوه. د جنوري په 19 نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مراکش یو ساحل سره نږدې د کښتۍ د ډوبېدو د پیښې نه ژغورل شویو 21 پاکستاني وګړو لپاره یې په رباط ښار کې سفارتي خدمات ورکول پیل کړي دي. له افریقایي ملک موریتانیا نه سپین په لوري روانې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 پاکستاني وګړو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د کډوالو د ژغورنې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي دي چې په دې کښتۍ کې خواوشا 6 تنه سپارول چې 6 وژغورل شول او د اجمل فراز او ولی محمد اپریدی د کورنیو غړو دا تایید کړي چې په ژغورل شویو پاکستاني وګړو کې د دوی د لادرکه کسانو نمونه نشته. په پېښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې FIA د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې یو افسر عرفان خان د جنوري په 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جمرو د دواړو لادرکه شویو کسانو په حق لا پلټنې پیل کړې دي او په دې غیر قانوني کار کې ککړو انساني سمګلرانو پر ضد به سخته کاروایی وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د ماښام 6:00 شوې دي. لنډ خبرونه درته اورو. چارواکي وايي امنیتي ځواکونو د خپل عملیاتو په ترڅ کې د کورمې د بګن او ځینو نږدو کلو کنټرول ترلاسه کړی دی. د کورمې د پولیسو او چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله، د نوم نخلو په شرط بیګام شرډو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د بګن بازار ژړنې سره غوړګي او شاوخوا سیمې نیولې دي، خو نوموړي زیاته کړې چې په عملیاتو کې تر اوسه هیڅ چاته مرګ ژوبله نه ده وختې. بلخوا د وتیزو قبیلو قبیلې مشرانو د عملیاتو غندنه کړې ده. عوامي نشترګون ویلي چې د خان عبدالغفار خان چې باچا خان مشهور دی او د زوی عبدالولي خان د ګډ تلین په مناسبت د جنورۍ له 20مې څخه د فبروري تر 13مې پورې د ملک په بیلابیلو برخو کې جلسې کوي. دې ګوند نن په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د پیښور باچا خان مرکز کې شوې د مشرتابه په نننۍ غونډه کې د راتلونکو جلسو پلان شریک شو. د بلوچستان گوادر نړیوال هوایي ډګر لنن څخه فعال شو. همدن د هوایي ډګر د پرانیستې تر مراسم وروسته د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای یو مسافر وړونکي الوتکه چې له کراچا څخه الوتی وه ورباندې ښکته شوه. د مشال اډو خبریال وایي چې د هوایي ډګر د پرانیستې په مناسبت کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف، د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل، د صوبی اعلی وزیر سرفراز بگټی او د چین چارواکي هم موجود ول. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په افغانستان کې طالبان د حکومت د خپل پوز د اربونو ډالرو سامان اولاد بیرته غواړي. ټرمپ د خپل دندې د لوړې مراسمو څخه یو ورځ وړاندې، یعنی د جنورۍ پر 19مه په واشنگټن کې د خپلو پلویانو یو غونډه په وینا کې دا وکړه چې امریکا طالبانو ته هر کال اربونه ډالر ورکړي دي. نوموړي زیاته کړه چې که هغه افراطي ډله د امریکا سامان اولاد واپس نه کړي نو نورې پیسې به ونه ویني. طالبانو له د ډونالډ ټرمپ پر دې څرګندونو تبصره نه ده کړې. او په سربیا کې د پاخو عمر لرونکو په واسطو ګنځي کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي او 1 نور زخمیان دي. اسوسییټډ پریس او فرانس پریس ایجنسیونو ویلي چې اور نن سهار شاوخوا 3:00 بجې له پلازمینې بلغراد بهر په برایو سیمه کې ولګید. پولیس په بیان کې ویلي چې د اور لګېدو پر مهال 1.5 تنه په ودانۍ کې دننه موجود ول. نمشال لیډیو لن خبرونه او سبب موضوع ډونلډ ټرمپ چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر دی، نن دوشنبه د امریکا د وسل وختم ولسمشر په توګه به ټاکل شوی چې سوګند پورته کړي. دا مراسم د یخنۍ په خاطر د کانګرس په دانه درنه ترسره کیږي. د رپورټونو پر اساس تمه کیږي چې ټرمپ به د لژمنې سره سم د کار په لومړۍ ورځ د کډوالۍ، مالیاتو او ځینو نورو مسلو په برخو کې یو لړ اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړي. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د لوړې تر مراسمو د مخه د امریکا د کانګرس ودانۍ شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي او 15,000 امنیتي ځواکونه د دغو مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي. تمه وه چې مراسم په آزاده فضا کې ترسره شي، خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د سړې هوا په خاطر د مراسم د کانګرس ودانۍ دننه ترسره شي. دې چارې ځینې عام خلک خوشینه کړي چې له لرو ایالتونو د لوړې مراسمو د لیدو لپاره پلازمینې واشنگټن ډي سي ته ورغلي. د ریلې د ټکساس اوسیدونکو سید وین چې خپلې ښځې دانا وین سره د لوړې مراسمو د لیدو لپاره راغله، رویټرز ته ویلي: موږ پلان درلود چې د لوړې په ورځ د کانګرس ماڼۍ ته څیرمه د هزارو تر څنګ ووسو. نو واقعا چې خواشینی یو، ځکه داسې څه به نه وي، خو پوهیږو چې دا د هوا د حالاتو په خاطر ده، نه امنیتي اندېښنې چې هر یوې په اړه خبرې. د لوړې مراسم د واشنگټن په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي. تمه کیږي چې د نړۍ یو شمېر مشران هم د ټرمپ د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د لوړې تر مراسمو وروسته به ډونالډ ټرمپ د امریکا د وڅلوېښتم جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ځي، څو خپل کار رسمان پیل کړي. هغه ژمنه کړې چې د کار په اوله ورځ به د مالیاتو، کډوالۍ، د امریکا د دیوال او ځینو نورو مسلو په برخه کې جرایي فرمانونه لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ په خپل لومړۍ دوره جمهوري ریاست کې د 2012 کال په جنوري کې د کار په اوله ورځ یوازې یو اجرایي فرمان ورکړی و. خو دا وار امریکایي رسنۍ او شنونکي د ټرمپ د کمپاینی ژمنو په اساس د ځینو اجرایي فرمانونو تمه لري. ښاغلی ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا جنوبي پوله به تړي، د ځینو هیوادونو په وګړو به سفري ممنوعیتونه لګوي، ناقانونه کډوال به باسي او د پناه غوښتونکو په وړاندې به د امریکا ساتنه کوي. ټرمپ مخکې ویلي چې په اوله ورځ به د امریکا په تاریخ کې د دب خبره د جنایتکارانو د اخراج تر ټولو لوی پروګرام اجرا کړي. امریکا کې تر 2022 کال پورې 12 میلیونه کسان په ناقانونه توګه میشت شوي وو چې دا شمېر په وروستیو 2 کلو کې لا پسې زیات شوی. ټرمپ ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به په خپلو ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو 25% مالیه ولګوي. ټرمپ هم درز ویلی هوډ لري چې په امریکا کې د زیږیدونکو ماشومانو د تابعیت مسله ختمه کړي. هغه ټینګار کړی چې د ماشوم د پلار او مور د تابعیت مسله باید اړینه وګرځول شي. ممکن دا اجرایي فرمان امریکا کې ګڼې حقوقي دعوې پرانیزي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه مهمه ژمنه د هغو بندیانو بخښل هم دي چې د 2020 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې يرغل وروړی او له ډلې څخه باندې 1200 کسان محکوم شوي. د جنس بدلو یا هم جنس خوښونکو په اړه هم ډونالد ټرمپ ویلي چې په یو لاسلیک سره به دا ډله یا ترانس له پاوز ښوونځیو او ټولو ځایونو وباسي.
د مشال رادیو د سیشن بی یا نه ورځی اونیزي خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجه،
سروې
په دوانیمو بجو،
باډیوي
په دروي بجو،
د مشال رادیو بی مجله
په څلرنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
د خوست ځای اوسیدونکي له پانګوالو او شتمنو کسانو غواړي چې په هغه ولایت کې د خلکو د کارموندنې او د اړینو توکو د تولیداتو په خاطر پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي. دوی له اړوندو ادارو هم غواړي چې پانګوال وهڅوي او ورته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابر کړي. بل لور ته په خوست کې د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې پانګوالو ته د کار او خدمت لازم شرایط برابر کړي. په خوست کې دا مهال 213 فابریکې او وړې کارخونه چې شاوخوا وزر کسان پکې کار او مزدوري کوي په فعالیت بوخت دي. تفصیل د نجیب الله خیل پر رپورٹ کې.
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یو فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا 200 کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یوه بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده او دوی وایي که چیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي. د یاد فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري. د یاد فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اوتاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي او دریم ډول چې دی د تخت خاو دپاره یعنی د کټونو دپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړوي.
د خوست د صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزار جنت زوی وایي په دې ځای کې ډېری فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي او که پانګوال ته زمینې برابرې شي په ډېرو نورو برخو کې به هم تولیدات پیل کړي.
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي، بعضې کم تعداد کارخانې دي چې پلاسکو، پلاستیک، پنج همدغه تولیدوي. اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو، دال، بسکټ، مشروبات، سجق، ژولې، چشکی، همداسې نور شیان.
زایی سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي
خوست لپاره به خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلي، خارج هیواد نه به موږ راوړل سي. دلته دغه کارخونې پیل کړی دی، موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی.
دغسې د بلخت یا د بل شي هر څه کم کارخانه چې وي موږ ته چې دلته مقام صحیح شي او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلېږي او ارزوني ارسي دغې سره دا خو ډېره ښه خبره ده. خدای دې وکړي چې داسې څو کارخانې نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي
تقریبا یو نیم کال کېږي دلته کار کوي او د کورنۍ اړتیاوې یو اندازې پوره پوره کېږي. ټول ځوانان نه همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي، خپل وطن کې وطن دپاره کار وکړي.
الحمدلله هر څه پوره کېږي. زه ډېر خوښ یم دلته، بس سبیر ځمه، بېګاه خپل کور ته ځمه، خپل بچیان ته ځمه. الحمدلله ډېر خوشحاله یم.
بلوري ته ځایي مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هره برخه کې چې وغواړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد وویل
خوست ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنی همکار ده. نو دغو امکاناتو ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو خوست کې دوی پانګونه وکړي، د خارجي هیوادونو نه خپله سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دي وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 213 فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پرمټ پکې تر ډېره د خوراک او څښاک توکي، همدارنګه پلاستیکي او پلاستیکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره
ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
په خیبر پښتونخوا کې په نشو دروغ د کسانو د علاج مرکزونو مسولین وایي چې په صوبه کې ډېرې ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور پلار نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو اخته کیږي. د هغو مرکزونو کارکوونکي وایي چې ځینې ځوانان له درملو هم ځان ته نشې جوړوي. د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر او نور اړوند چارواکو په دې اړه مشال لور سره خبرې ونه کړې، خو په تیر وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د اسرار علم ممن په دې رپورټ کې.
لونډی سره باندې چې لاړم بس یو ملګری د لارې ملګری ونو هغه دی ته نشه کې موتی ما یا
دا خبر پخوا د سوات ملکابات کلی پینځلس کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیارلس کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په پنځلسمه مشال ډوته وویل چې د دوی په کلي کې د عمر شاوخوا پنځلس کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوې. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وایي په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته. نوموړی وایي چې کله هم غمخادۍ ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچي لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی دغه پریښودل به راته نه چېرې ته نشه یې دی چې دا نور راته نشي یعنی دغه چې زه به ډېر لرې وم خو نږدې به راته نه پریښودل. بس ما ته به سپک کتل چې په لاره بوتم وایي دا نشه یې دی نشه یې زوی دی ما وی وی دي چې به راته سپک په ښکاره په خاندان کې به م سپک وم د چا برابر نه سپید پاروم نه نو
همدارا څرګندوري د سواد د منګلور سیمې پنځه کلنه شهزاد هم کوي. شهزاد په اتلس کلنۍ کې لومړی چرس او بیا هیروین، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په پنځلسمه مشالې ډوته وویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس، هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په پنځلسمه مشالې ډوته وویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خیبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا پنځوس دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېری ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی دا ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه مونږ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دې ته ځي او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دي او مونږ دا غوونه کومه هیستوري اخلو نو هغه دغه وایي چې مونږ چې دی بس ته مرګري د لاسه مرګري د اسکل جمعه سره شروع کړل د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د پاره ځنی خلک چې دا دا کاروي چې ما ته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روږدو مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په پنځلسمه مشالې ډوته وویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال لوجې په نشو وخت کېږي.
راغلي دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی، هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره، نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشوین دی هغه انجکشن هغه اډیکټ شوه دی، نو بیا هغه هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره موږ سری دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس، هیروین او نورو نشو دخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې دوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاویږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي. مشال ډیو د خیبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي، خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکې یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولي دي، خو دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي، د دې مشر محمد شفیق مشال ډیو ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندۍ وګورئ او پر رادیو هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واورئ.
د ماشومانو او ښځو له صحت سره بتړلو موضوعاتو کار کوونکي غیر دولتي سازمان نیوټریشن انټرنیشنل د پاکستان په اړه خپل تازه رپورټ کې ویلي چې په هغه هیواد کې تر وخت مخکې او د کم وزن ماشومانو زیږون پر یو اقتصادي مسلې بدل شوی دی. د دې سازمان په خبره لدی و چې پاکستان هر کال اربونه روپۍ نقصان مومي. د سازمان خپل رپورټ د جنوري پر 14مه خپور کړی دی. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو تر وخت مخکې زیږون ولې پر یوې لوی مسلې اوښتې او لاملونه یې څه دي، دا به د خالد نیاز په دې رپورټ کې واورو.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپورټ تر مخه پاکستان کې 15 کالونه کم عمره 10% ماشومان د قد د کمی ښکار دي. د 20% ماشومانو وزن د پیدایش په وخت کم وي او 53% ماشومان د وینې د کمی ښکار دي. د چارسدی تنګي هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علي خان وایي کم ماشومان چې د 18 میاشتو نه وړاندې پیدا شي نو دې ته د وخت نه مخکې پیدایش ویلې شي. دی وایي د پیدایش په وخت د یو ماشوم د پاره نارمل وزن 2.5 کیلو دی. د ډاکټر کاشف علي په خبره د وخت نه وړاندې او کم وزن والا ماشومانو کې د مرګ خطر سیوا وی.
کوم ماشوم پاتې هم شي او د مرګ نه بچ شي په ژوند کې بیا د کې خامخا سره سو بدني کمزوري نه جای ته من فزیکل ډیسابیلټیز وایو او د هغه په ژبانه دا خپل امزولو په شانتي هغه شانتي کار نشي کولای او شان سبق نشي ویل او شان د ژوند په مختلفو حصو کې برخو کې حصہ نشي برخه نشي اغسته. د دې سره سره کوڅه ته دا ماشوم غټم شي نو به په تد په رشت ځواني کې او په 13 عمر کې د میټابولیک سندروم یعنی د شوګر د بلډ پريشر د موټاپې او د دې ډیرو بيمارینو اثرات د بدن کې راځي او د قد هم د نورو خپل امزولونه کمی.
د نوخار اسما چې د 15 بچو مور ده وای کلیوالو سیمو کې اکثره خزي زیات بچي پیدا کوي، ولیکل چې یو خزه امیدوار شي نو نه خو د دوی د خوراک خیال ساتلی شي او نه د علاج. دا وای دی لوجي خزي او د دوی ماشومان د صحت
ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي.
زمونږ د علاقو کې چې کله ښځه دغه شی بیماره شي د ماشوم نو هغه ته ډېر زیات تکلیفات دي. هغه ته نه د ډاکټرانو مطلب د چیک اپ سهولت وي نه د خوراکو او ډېر زیات تکلیف وته دی کې بیا مطلب چې دا بچی دی کال په کال لوړنو هغه د هغې اختیار نه ډېر زیات تکلیفات دي او غربت هم ډېر دی نو هغه سهولت هم نه ماشومانو ته.
ڈاکٹر لیلا شینواری یو گائناکالوجسٹ تا او د پیښور ایم ایم سی جرنل ہسپتال کی خپل چاری تر سره کئ. ڈاکٹر لیلا شینواری د اسما د خبری پخلی کئ او وای پاکستان کی کم وزن او وخت نوړاندی پیدا کیدونکو ماشومانو مهم وجہ امیدوار خوځتا مناسب خوراک نه ملاوی دل دی. د ڈاکٹر لیلا شینواری په خبره د کم عمرۍ ودونه هم د دې یو وجہ ده. په وخت او نارمل وزن سره سرنګ ماشومان زیږیدل شي په اړه ډاکټر لیلا شینواری وایي
د دې مخنیوي لپاره دغه دی چې دغه خزه چې کوم پرګننسي دوران کې حمل په دوران کې د خپل خوراک ډیر خیال ساتي خپل کیر ډیر زیات کوي ډیر درانه کارونه نه کوي او خپل چې کوم سپلیمنٹس دي ګولیاں دي خپل په ټایم ټایم اخلي او هر میاشت خپل گائنی ډاکټر ته چیک اپ لا ضرور راځي. دې نه علاوه چې کوم خزه په پرگنسی کې هغه ته څه مسلې دي لکه د شوګر بلډ پریشر یا د زړه مسله دا هغه باقاعده علاج کې دا هغه ټیسټونه یا هر څه چې وي هغه ډاکټر په مشورې باندې دا هغه وخت په وخت باندې معاینه ضروری دي.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپور کې ویل شوی دی د وخت نه مخکې پیدایش کم وزن او د وینې کمی له وجې د ماشومانو ذهني صلاحیتونو کې کمی د سکول پریښېدو شرکې زیاتوالی او پیداواري صلاحیتونو کې کمی را روان دي چې دا اقتصادي چیلنجونو ته لا وده ورکوي. طبي پوهان وایي د دې چیلنجونو مخنیوي لپاره امیدوار ښځو ته د مناسب خوراک او علاج سهولت ورکول او عام ولس کې په دې اړه پوهاوی د وخت ضرورت دی. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او روانو چارو حال درکو.
د خبر پتون خو په کابل ضلع او د بلوچستان په بلوس مېشتو سیمو کې ورستر بلی وسلوال بریدونه مخ په زیاتې دودی په بلوچستان کې آن بلتون پالی وسلوال ډلې بی ال ای د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو خارونو کې ښکار شوې دي. د پاکستان پوځ وایي د وسلوالو ضد عملیاتو ته دوام ورکړی دی او تر بل هر وخت یې زیات وسلوال وژلي دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې عبدالحلی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس د رپورټ جوړ کړی دی. راځي وایو.
په پاکستان کې لښاو خاصل کلون راځي دوی وسوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو لپاره د دواړو ترمنځ فرق دی خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. عامر رانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ال او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
د امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 520 وسوال بریدونه سوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې مېشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
لتیرو درې څلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلې ده، بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کېږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حملې کړې وې.
سے د خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم له هغه وخته پوځي عملیات روان دي. خو په 2018 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځمکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا په خوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
سکیورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی هغوی مسلسل پښتو کړو وایو که نه چې د وچو سره لامدم وسوځي نو هغه شیز اوایل کولو دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړي شوي دي. عامر رانا دوې وجې په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
یو وجه خو د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې له افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بي ال وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بي ال نور هم پیاوړی شوی ده. د بي ال لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لویې لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره
د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې پرانا ورځ ښکارا سول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسوال مجبور سول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوچ وایي چې بلوچ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کېږي.
اب نوجوان انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟
زوانان ولی لوسلوالو سمل گری کی گی. یو وجہ خوی نظریاتی دا چی لنور لسوا اتسل ویختم کال رائے سے روانا دا چی دوی فکر کوی چی پاکستان پا قلات ریاست قبضہ کری وا. خوبا لوجہ ادا دا چی زوانان سوچ کوی چی ریاست دوی خپل نگرنی دوی پا زور لدرک کوی وجنی او مڑی ورزوی. بلا دا بلوچ طولن لیو بل سر دیرنی دیدہ که پا یو کلی کی 15,000 کسان جون کوی نو موگ 15,000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دو کسان لا درکه شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، لا اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلاره جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد نام راکړله. هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان. پاکستان ریاست دا پکار دی چې د هر پرابلم لپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه نیټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړې وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پا په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.